ازادي راديو دا خبرونه نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم. جمعه ده د مرغومی یا جدید سلر وشتمه د جنوري میاشتې 14مه د خبری مجلې په خبری راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم.
طالبان دا وړتیا لري چې بشري مرستې پر اړو کسانو وویشي. پر دې موضوع له یوه شنونکي سره خبرې کوو.
او فعلاً په تنظیف په زور راغلي او وسلې په زور یې قدرت نیولی چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي.
کندهار کې د پنبې کروندګر وایي چې بېوزلي یې ژوند تریخ کړی.
پروش کال ما کرلی و تقریبا 50 کرواره پنبه ما ځینې راواخ درې ځای مې کرلي وه.
د کابل ځینو اوسیدونکو د افغانستان بانک د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي بانکونو ته به د ای ټی ایم ماشینونو د کارونې اسانتیا برابره سي.
پر بنسټ به سوداګریز بانکونه په ځانګړو ځایونو کې د صرافۍ خپل کار ماشینونه یا ای ټی ایم څخه پیرودونکو ته د ګټې اخیستنې زمینه برابروي.
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. احمد شیبر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه او له طالبانو د بشري حقونو د رعایت. د اوکراین پر یو شمېر دولتي ویبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شوي او استرالیا د نړۍ د تینس د اتل جوکوویچ ورکړې ویزه لغوه کړه. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې او طالبانو وغوښتل چې په دې سخت حالت کې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. انټونی ګوتیرش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل
زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره وړاندې ګام واخلي. زه د طالبانو له مشرتابه څخه په ورته ډول بیړنۍ غوښتنه کوم چې اساسي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه وپیژني او ساتنه یې وکړي.
شاغل ګوتیرش په ټویټر کې لیکلی دي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له دفترونو ایستل شوي دي، ښوونځیو ته نه ځي او هیڅ داسې هیواد په نړۍ کې نشته چې د خپل نیمایي نفوس پر حقونو سترګې پټې کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د ښځو، نارینهوو او ماشومانو د ژغورلو لپاره دې بیړنۍ مرستې وکړي. طالبانو له واشنګټن وغوښتل چې د ملګرو ملتو غوښتنه ومني. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون له واشنګټن دا هیله هم وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورپری کړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن پر ټویټر لیکلی دي چې د دوی حکومت د ملګرو ملتو د سرمنشي لخوا له امریکا څخه د افغانستان د پانګې د خلاصون غوښتنه ستایي. د مجاهد په وینا داسې دریز نیول د ملګرو ملتو بې پریتوب او د ملتونو د حقونو په اړه د دغه مهم نړیوال سازمان پرستیش ته ګټه رسوي. واشنګټن د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد اثاري زیرمه کنګل کړې ده. متحد ایالتونه له طالبانو غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوق رعایت کړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې لیکلی دي چې دا پلاوی د ترکمنستان په بلنه هغه هیواد ته تللی. په دې ټویټر کې ویل شوي دي چې د طالبانو هیئت به د ترکمنستان له چارواکو سره د سوداګرۍ، انرژۍ، ریل پټلۍ، ټاپي پروژې او تعلیمي پروسونو په اړه خبرې وکړي. د فاریاب په مرکز میمنه کې نن د طالبانو ځواکونه او ټانکونه ګزمه کوي. دا ځواکونه په دغه ښار کې له پرونیو شخړو وروسته راوتلې دي. په دې ترڅ کې ځینې سرچینې نن په میمنه کې د شخړو پر مهال د دوو کسانو د وژلو خبر ورکوي، خو رسمي سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د طالبانو د قمندان مختوم عالم له نیولو وروسته پرون په میمنه کې اعتراضونه وشول او اعتراض کوونکو د هغه د خوش کېدو غوښتنه وکړه. مختوم عالم د طالبانو قمندان پرون په بلخ کې په خپل طالبانو ونیو. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق ازادي راډیو ته په واتس اپ کې خبر ورکړ چې دا کس خوشی شوی دی. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر له برمته کوونکو آزاد شو. شاغل سکندر د سیشن بی پښپد د شپې د لسنیمو بجو خواته خپل کور ته روانو چې د شار د څلورمی او پنځمی امنیتي حوزې ترمن ترای تم شو. د تکواندو د فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد په فیسبوک کې لیکلی دي چې نجیب الله سکندر خوشی شو او اختطاف کوونکي نیول شوی دی. د اوکراین د حکومت پر یو شمېر ویبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکړ زیات شوی دی. روسیې د اوکراین له پولې سره نږدې 100,000 پوځیان او پوځي وسایل ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین پوهنې وزارت نن سهار لومړی ځل دا خبر خپور کړ او په خپله فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د نړیوال سایبري برید له امله د جنوري د 14 او 14 شپې په ترڅ کې د پوهنې او ساینس وزارت ویبپاڼه په موقتي ډول بنده شوې ده. وروسته بیا کیف وویل چې له دې بریده چې له دې بریدونو سره د حکومتي ویبپاڼو اطلاعات نه دي ګډوډ شوي، همداراز شخصي معلومات نه دي افشا شوي. د اروپایي ټولنې جګپړې ډیپلومات جوزف بورل دا سایبري برید وغنده او ویویل چې د اروپایي ټولنې سیاسي امنیتي کمیټه او د سایبر واحدونه به وګوري چې څنګه جواب ورکړي او له کیف سره مرسته وکړي. شمالي کوریا نن دوه بالستیک توغندي وازمویل. دا ازموینه دوی ورځې وروسته تر دې پیونګیانګ وکړه چې واشنگتن پرې نوي بندیزونه ولګول. په تیرو دوو اونیو کې د شمالي کوریا له لوري دا د توغندیو درېیمه ازموینه ده. واشنگتن د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې چې شمالي کوریا یو لړ توغندي وازمویل، د دغه هیواد د وسلو پر پروګرام د لومړي ځل لپاره بندیزونه ولګول. او روسي خبر دا چې استرالیا د نړۍ د تنس د اول نمرې لوبغاړي نواک جوکوویچ ویزه لغ وکړه. د استرالیا د کډوالو د چار وزیر الکس هاوک نن په یو بیان کې وویل دا کار د خلکو د روغتیا په پار وکړ. جوکوویچ تر اوسه څه نه دی ویلي. د استرالیا د قانون له مخې دی کولی شي چې استیناف ته مخه کړي. ټاکل شوی وه چې 34 کلن سربیایی ستوری جوکوویچ راتلونکي دوشنبې په استرالیا کې د تینس لوبو په سیالیو کې برخه واخلي. دی د جنوري په 16 ملبرن ښار ته ورسید. ده د کورونا د واکسین له کولو انکار کړی او استرالیا ته د هر کس د داخلېدو لپاره کورونا واکسین شرط دی.
پاش بجه اوو دقیقی که دون که دید آزادی رادیو ماشامنه خبری مجله وری ورزو ده خبری را پرونو برخیتا. ده امریکا ده متحد ایالاتونو ده بحرانه چار و وزیر وی ده افغانستان اوسنه اقتصادی وضعیت ده اندیشنه ورده او غاری اړو کسانو تم رستی ورسته ولسی. انتونی بلینکن پیو مرکه کی ویلی چه طالبان باید دوی او نړیوال ټولنې ته داد ورکړي چې له افغانستان سره کیدون کی مرستی اړو کسانو ته رسول کیږي. دا هم په اړه تفصیل.
امریکایي چارواکي یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن NBC ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکا هڅه کوي د نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر اړمنو افغانانو بشري مرستې ورسوي. ښاغلی بلینکن ټینګار وکړ چې طالبان باید خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې شي.
زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم. که څه مغواړو چې طالبان خلکو سره د چلند په اړه، له ټروریزم سره د مبارزې په اړه، د دې ډاډ ترلاسه کولو په اړه چې دوی د خلکو حقونه ساتي ژمن پاتې شي، موږ هم غواړو ډاډه شو چې موږ هر ممکن څه ترسره کوو تر څو له اړمنو افغانانو سره مرسته وکړو. تاسو سم وایئ، وضعیت خراب دی.
ښاغلی بلینکن په دې مرکه کې وویل چې دوی له ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او د نړۍ یو شمېر هیوادونو سره په دې تمرکز کوي چې څنګه کېدای سي له دې ټولو حساسیتونو سره سره ولسی افغانانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې سره له دې چې پر طالبانو به د دوی د تعهداتو د ژمن پاتې کېدو لپاره فشار وساتي، خو د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې د نړیوالو له لوري مرستې د خلکو تر جیبونو ورسیږي پرته له دې چې د طالبانو لاس ته ولویږي.
موږ ډاډ ترلاسه کړی هغه صندوق چې د طالبانو څخه مخکې د افغان حکومت د ملاتړ لپاره موجود و، په دې صندوق کې ځینې پاتې پیسې کېدای شي د بشري مرستو په برخه کې وکارول شي. موږ د نا دولتي سازمانونو او ملګرو ملتونو سره کار کوو تر څو دا مرستې د افغانستان خلکو ته ورسوو. زه غواړم داسې لارې چارې ولټوم که وکولی شو چې اقتصاد ته ډېره نقدینګي اضافه کړو او په داسې طریقو چې د طالبانو لاس ته نه بلکې د خلکو جیبونو ته ورسیږي تر څو دوی د ځان لپاره چمتو کړي.
خو طالبان بیا وایي ټول هغه هیوادونه چې غواړي له افغانستان سره مرسته وکړي ډاډه دي وي چې دا مرستې به تر اړمنو افغانانو رسیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت د مرستو د ویش لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ټاکلی چې د هیواد په مختلفو سیمو کې هغه اړمن او مستحق خلک تشخیص کوي. کوي او ورسته لارځي او بررسی څخه غوزمانونه او هوادمین او ډاډمن اوسېږي چې مرسته په افغانستان کې په ډیر منظم او رانه ډول باندې تر ټولو مستحقو خلکو ته توزیع کیږي.
ښاغلی کرمی وایي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن او له نړۍ سره د ملي ګټو او اسلامي چوکاټ او د متوازن سیاست له مخې پرمختګ ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د ځینو شرایطو له مخې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره د 15.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او واشنگټن غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې اړو خلکو ته رسول کیږي. انتونی بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. ملګرو ملتونو په وروستوي کې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي کین په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر دې هم زیات وی او د جمی راته ګڼ کسان بشري او نور مرستو ته اړ کړی وی. په بریتانیا کې ملمیش لیکوال او د سیاسي مسایلو لکتونکي سید زاکر سادات څخه د مرکې په پیل کې پښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري بحران د مهارولو په اړه پیل سوی هڅې به څومره نتیجه ورکړي.
لکه څنګه چې د تیرو 15 میاشتو را په دې خوا حالات وینو او څارو، اسې ځانګړي خواهشات چې د نړیوالو دي تر اوسه ځانګړي رڼاګانې نه ښکاري چې طالبانو په خپل نظام کې داسې ځانګړي تابعه کړې وي د لپاره چې د نړیوال نورمونو او خواستونو په اساس نظام جوړ کندي او د خلکو امیدونه دې ته پیدا شي چې دا حالات بلکې بهتر کېدو خواته ولاړ شي.
سادات صاحب، د دې لپاره چې تاسو اشاره وکړه، افغانستان یو اوسنی نظام وکولی سي پر روان اقتصادي کړکېچ غلبه حاصل کړي، له نړۍ سره باید د تعامل لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
په ډېر واضح او ټکو کې کوم چې وړاندیزونه کړي دي هغه واضح دي چې د انساني حقوق په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې چې ورته کم اشاره شوي دي او د یو ټول شموله مسلکي نظام رامنځته کول او تر ټولو مهم د افغان ولس استازیتوب وشي کولی، یعنی په لومړي قدم کې د افغان ولس نه مشروعیت ترلاسه کړي او فعلا خودنیزی په زور راغلي او وسلې په زور قدرت نیولې چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي. بنانغه قدمونه چې دوی باید زر تر زره چټک پورته کړي، هغه دا ده چې دوی هم باید دننه په هیواد کې ولس په خواست او هم بهر د نړیوال قوانینو تر چوکاټ لاندې ځانونه برابر کړي.
بل ساده سه پروسه خودی د نړیوالو غشتونو ته تقریبا غاړه نه دی شي. یو ډله طالبان ورځ په ورځ محدودیتونه لګوي، بل ډله پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کوي، بل ډله پر جګړیزو تاکتیکونو باندې ډیر تمرکز کوي. دا به د دوی د نظام د منځوي کېدو سره څومره مرسته وکړي؟ څومره به دغه محدودیتونه چې دوی لګوي د نظام د منځوي کېدو سبب سي؟
بل مرغه باید وایم چې منځوي شي وي دي هغه دا چې همدغه د دوی مختلف نظریات او موزی گیریگانی تند خبری غیر مسئولانه سرگندونی د لامل کی دیشی چه طول پتی او پیگی چه د دوی پا منز که اغا وحدت شتون نلدی یا فکری نده. هر سره پا خپل فکر یا شای وای، هر سره غیر مسئولانه پی وزارت پا کچه چه ورسیده سرگندونی که یا زورونی که پا دی حالت که چه وطن دیر سخت کرکی چه و لگی سر مخامخ ده. خلق پا مختلف نمونو بانده زورول کیگی لکه اوس فعلا د امر بالمعروف خوانه چه کم سختیانی را نیول شوی دی یا زر نور هم خلق دی تمجبوره کی چه یا با وطن خوشی کی او یا با دا چه خدای مکه د کم قیام خاطر لرج.
بلی تاسو بشری موضوع ډیر منن. تاسو بشری مسئلې ته اشاره وکړه، په افغانستان کې بشری مرستو ته د خلکو اړتیا هم په زیاتېدو ده، څه فکر کوئ چې د ژمي په دې سړو شپو کې به هغه بشری مرستې چې له افغانستان سره ژمنې سوي اړو کسانو ته واقعا ورسول سي او ستاسو وړاندیزونه په دې برخه کې څه دي؟
په اصل کې نړیوال سازمان په ځانګړې توګه د دې مسؤلیت لري او دوی سره پوره لستونه تقریبا د 40 ولایتونو شتون لري. که طالبان واقعا خپل تعهد په ځای کولای شي د دغه نړیوال سازمان امن امنیت تضمین وکړي او دا مرسته به د دوی تر نظر لاندې هلته مستقیما هغه وګړو ته ورورسیږي چې واقعا ضرورت او نیاز ورته لري.
ډېر
دغه پروسه یوازې باید د خیراتي پروسه نه وي. افغانستان کې د بنسټیز کارونو لپاره باید کار پیل شي، اقل دا هیله او امیدونه ولس ته ورکړی شي چې ګواکې اوس د دغې منجلاب نه وتو دي.
په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سید زاکر سادات و چې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د بشري مرستو د ویش پر څرنګوالي خبرې کولې.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمي کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خپرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خپرونې اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا واورئ.
00 20 22 11 23 23.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ماښامنۍ خبری مجله تر شپږنیمو بجو دوام کوي او د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د کابل ځینو اوسیدونکو د افغانستان بانک د هغه پریکړه هرکلی وکړ چې وایي بانکونو کې به د ای ټی ایم ماشینونو د کارونې لړۍ بیرته پیل سي. د کابل ځینو اوسیدونکو د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې له بانکونو څخه د پیسو د اخیستو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ وو. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سوداګریزو خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان بانک د ای ټی ایم ماشینونو لولوري د پیسو د ایستلو د بیرته فعالیدو خبره کوي. د افغانستان مرکزی بانک څه هم د دغو ماشینونو د فعالیتونو د ترنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې خصوصي بانکونو هوکړه کړې چې د ماشینونو به په ځینو سیمو کې بیرته فعال کړي. د مرکزی بانک ویان صابر مومن په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولای ویلي دي
د افغانستان بانک د افغانستان د بانکونو له ټولنې او سوداګریزو بانکونو سره د غونډو پر تعقیب دا د سوداګریزو بانکونو لپاره داسې متحد المال صادر کړی دی چې پر بنسټ به سوداګریز بانکونه په ځانګړو ځایونو کې د صرافۍ خپل کار ماشینونه یا ای ټی ایم څخه پیرودونکو ته د ګټې اخیستنې زمینه برابروي.
مرکزی بانک د غشان ویلي په افغانستان کې د ټولو بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي چې نور هم اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د بانکونو فعالیتونه غیر منظم شوي او دې مسلې د افغانانو لپاره ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د مرکزی بانک له دغه اقدامه د هرکلی ترڅنګ وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې له بانکونو د خپلو پیسو پر مهال له سختو ستونزو سره مخ شوي وو. عبدالله احمدزی او رحیم سمیم د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک کومه پریکړه چې کړې ده پر ځای پریکړه ده، ځکه چې هغه سهولتونه چې ای ټی ایم ماشینونه بیرته فعالېدو په حالت کې خلکو ته وړاندې کیږي نو دا ډېر مثبت رول لري او دلته مونږ کولای شو چې د بانکي سازي سیستم بیرته د خلکو په منځ کې اعتبار پیدا کړي.
مونږ څو ځله ځینو څانګو ته مراجعه وکړله او هلته چې ولیدل شول نو دوی لیست نیولی ساته چې په اونۍ خلکو ته نوبت نه رسېده او خلک به سهار نه وخته به چې ورته ولاړو په لاین کې تر ماښامه پورې حتی دوی ته نوبت نه رسېده.
دوی له افغانستان بانک غواړي چې د ای ټی ایم یا اوتومات صرافۍ ماشینونو له فعالیتونو هم څارنه وکړي چې دا بهیر د کابل ښار او ټولو ولایتونو په ټولو سیمو کې فعال شي. د طالبانو له لوري د افغانستان تر نیولو وروسته په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان د خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې تر اوسه یوازې کابل ښار او ځینو ولایتونو کې یوازې د یو څو بانکونو ځینې څانګې بیرته فعالیتونه پیل کړي او خپل پیرودونکو ته خدمات وړاندې کوي. د بانکونو له لوري د پیسو د ورکړې بهیر هم محدود دی او هر پیرودونکی مخکې یوازې په اونۍ کې د 10,000 پیسو د ایستلو حق درلود، خو د پیسو د اندازه اوس مهال په اونۍ کې یو ځل د 1,500 افغانیو یا $400 اخیستو ته رسیدلې ده. یو له هغو لاملونو چې طالبانو ویلي په افغانستان کې د بانکونو پر فعالیتونو اغیز کړی، د امریکا له لوري د افغانستان د 9.5 میلیارد ډالرو پانګې کنګل کول دي. هغه موضوع چې تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په اړه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د دغې پانګې د مشروطو ازادولو لپاره د لارو په لټه کې سي، چې یو لوري ته د افغانستان اقتصاد پیاوړی سي او له بل لوري دا پیسې د طالبانو لاسته ونه لویږي.
په راپور کې مو وردل چې د کابل ځینو اوسیدونکو د افغانستان بانک د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي بانکونو کې به د ATM ماشینونو د کارولو لړۍ بیرته پیل سي. د کابل اوسیدونکو ویلي دي چې په تیرو 5 میاشتو کې دوی د پیسو په اخیستلو کې ستونزې درلودې. کندهار کې سږ کال د پنبې حاصلات زیات سوي خو کروندګر شکایت لري چې مناسب بازار نه ورته لري. کروندګر وایي چې که د پنبې یا پختې لپاره یې مناسب بازارونه پیدا نه سي، مجبوره کېږي چې بیا د کوکنارو کرلو ته مخه کړي. طالبان وایي چې دوی په دې برخه کې ځینې پروګرامونه لري. دا هم په اړه تفصیل.
په کندهار کې سږ کال ډېره پنبه کرل سوې خو کروندګر د مناسب بازار د نشت څخه شکایت کوي. د پنبې یو کښتګر عنایت الله پر خپل ځمکه له کلونو راهیسې پنبه کري. دی وایي تیر کال یې له خپلې 15 جریبې ځمکې څخه 24 خورواره پنبه ټوله کړې او په ښه قیامت یې پیرلې ده، خو سږ کال یې په حاصل او بیې کې کموالی راغلی.
در تاریخو دا ډېر موږ خپله په جه خوشحالي تقریبا د جسد څلور ګټې اخیستل کېږي. اول لکه دا کالي ځینې جوړېږي، ځین ته ځي، دوم کنجوره ځینې جوړېږي، دریم دا غوړي ځینې جوړېږي چې موږ تاسې د جلال آباد مزار او دا خلک کړي. ما وسال د خپل را وړي چې زه خورم. او څلورم څنګه څه خلک وایي چې د جسه صابون جوړېږي. د تاریکو کار خو اسانه دی خو ګټه نه معلومه ده، د جه ګټه معلومه ده. اوس پروش کال ما کړلی و تقریبا 15 خورواره پنبه مازنی را واخیست. درې ځای مې کړلی وه، شش کال مې لږ ځای وکړل، د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړه. خو بیا ما شش کال به پروش کال به خدای یو شی را کړی وای. تاریک مځکې ولاړې دي، نیا کرم چې مصرفونه ډیر کوي.
د علي احمد او عبدالکریم په نومونو د کندهار د دامان ولسوالۍ دوه کربندګر وایي په سیمه کې اوبه لږ دي، د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نسته. دوی زیاتوي که حکومت لاسنیوی ونه کړي نو مجبور دي چې پر خپلو ځمکو کوکنار وکړي.
نو که دا په بایې سي موږ دغه کښته دوام وکړو، که نه سي موږ مجبور یو چې تاریخ وکړو. یعنې د مخه په اته سوه نرخ اوس په 1500 اچاک دي. که حکومت پاملرنه وکړي موږ ته توجه واړوي، موږ به دغې پنبې ته دوام ورکړو. که نه راواړي موږ مجبور یو چې پر بله خوا مخه وکړو، یا تاریاک بله غنم پر جېره کمې مرض وکړي. اوبه مو نسته، نه د باران دسته، نه د باوړۍ دسته.
حاصلات خو ښه دی، پنبه یې کړې ده، خو نرخ یې نسته. سږ کال ډېر ارزانه سوې ده، پروسږ کال په 800 سږ کال 1500
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال پر شاوخوا 200 هکتاره ځمکه پنبه کرل سوې چې د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د کندهار د کرنې ریاست د بدیلي معیشت د پروګرام سرپرست مدیر اجی عبدالغفور وایي د کروندګرو لپاره د بدیلي معیشت پروګرامونه لري، خو د بودیجې د نشتوالي له امله اوس دغه پروګرامونه په ټپ ولاړ دي.
تقریبا د 1500 څخه 2000 هکتاره پورې د پنبې کښت سوی دی. نسبت و پروش کال ته سږ کال کښت زیات سوی دی. دا علت هم دی چې د وچکالۍ حساب هم و، نو د وچکالۍ په حساب باندې د پنبه چې دي اوبه لږ غواړي، حاصلات یې زیات دي. نو او بل دلته بیا د دې پنبې څخه څو شیان موږ ته په لاس راځي چې یو خپله پنبه ده، بیا پندانه ده، بیا د پوندانې څخه غوړي ایستل کېږي، ځکه چې اوس په بازار کې غوړي ډېر قیامت دي. خلکو وجې ته ډېر مخه کړې ده. شاید په راتلونکي کال کې دا د 1200 1500 هکتاره پورې ورسېږي.
پنبه، زعفران، الویرا او پسته د کوکنارو بدیل کښتونه دي چې تیر حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت د بدیلي معیشت د پروګرام په نوم عملي کړل، خو لا هم افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د کوکنارو کښت، تولید او قاچاق پکې ډېر دی.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي راډیو.
شپږ بجې او 24 دقیقې کیدونکې دي. په کندز کې ځینې کسان له نهرونو څخه په سختۍ سره جغل او شګره باسي او له همدې لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه برابروي. دغه کسان وایي که څه هم د ژمي پر مهال په دې سړه هوا کې له نهرونو څخه د شګو او جغلو د رایستلو کار ساده نه دی، خو دوی مجبور دي چې د ډوډۍ ګټلو لپاره دې کار ته اوږه ورکړي. دا چې په دې برخه کې طالبان څه سپینوی لري، د ازادي راډیو د خبریال راپور به په ګډه سره واورو.
په کندز کې یو شمیر کسان له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو له لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه ګټي. د دوی هر یوې هر ورځ له 400 نیولې تر 1500 افغانۍ ګټي. سیاو یا سیاب نهر د کندز ښار شمال لوري ته د چرمګرۍ سیمه کې موقعیت لري. دلته شاوخوا 40 کسان د نهر د اوبو په منځ کې ولاړ دي او له نهر څخه شګه راوباسي. له دوی څخه یو هم 45 عبدالستار دی. نوموړی د سیاو د نهر په منځ کې ولاړ دی او اوبه د هغه تر زنګنونو اوړي. بیلچای په لاس ده او په سختۍ سره له نهر څخه شګه راوباسي او په ولاړ اسګاډي کې اچوي. هغه کابو په یو ساعت کې یوه کراچۍ شګه د نهر له اوبو راوباسي او هره کراچۍ شګه د نهر د باندې په 20 افغانۍ پر خلکو پلوري.
دا دغلته اچو موټر چې راغلل نو بیا دغلته مونږ 300-500 اجاره ورکو. موټر چې څونه وخوړ نو هغه خپل حق ورته بارو. په یو کراچی ډاکسي هغه دې مونږ کار ده. مونږ دوه نفره سو ده. هغه چې خدای برابره کې کیږي زر 1200 روپۍ کیږي. تقسیم یې کو یا شپږ سوه یا اووه سوه یو نیم سل روپۍ داس خرچا ده.
د ژمي په دې سړې هوا کې له اوبو څخه په بیلچه کې د شګو راوچتول او په اسګاډي کې بارول هم زور او ځواکمنتیا غواړي. عبدالستار وایي که څه هم کار سخت دی خو ورڅخه راضي دی.
شکر ده په دې حال باندې خدای پاک دې مونږ ملک کې امن راولي. مونږ په دا پاچاهي ده.
هغه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 10 کالو راهیسې له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. د عبدالستار د کار شریک محمد خان چې 40 کاله عمر لري له شګو ډک اسګاډی د اوبو له منځ څخه راوباس او د نهر په یو څنډه کې د شګو په یو انبار یې تازه شګه خالي کړه. محمد خان وایي که څه هم دې کار ورته د پښو او ملا درد هم پیدا کړی نو اړ دی چې کار وکړي او د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
که بازار ته ویسو 100 روپۍ یو نیم سل لري چوکا پورې 100 روپۍ یو کراچۍ رې خرڅو. د ورځې 40 کراچۍ 40 کراچۍ کله 15 داسې کېږي. دواړه بیا دا پیسې تقسیم وکړو. دا اوس مونږ په یخ اوبو کې لګیا وي لکه دریشي نشته. 2000 روپۍ دریشي ده.
45 کلن خال محمد چې مازده موټر لري دلته هر ورځ راځي او له دوی څخه شګه او جغل اخلي او بیا یې پر هغو کسانو پلوري چې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه لري. نوموړی وایي دته په هر موټر کې 200 افغانۍ ګټه پاتې کیږي.
دلته مونږ ته په 300 افغانۍ باري بیا هلته هم چې مونږ ورو اووه نیم سوه اته سوه دغه نظر په مسیر د لارې مونږ ته دغه موټر 2500 افغانۍ پاتې کیږي.
د دوی په وینا پخوا په دغه ولایت کې اسګاډي زیات و ځکه پر سورلۍ سربیره خلکو ورڅخه د شګو جغل او د نورو توکو په انتقال کې کار اخیسته. خو اوس چې موټر زیات شوي دي خلک په موټرو کې تعمیراتي توکي انتقالوي. اوس په کندز کې د ګوتو په شمار ځینې کسان اسګاډي لري او له هغو نه له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو کې ورڅخه کار اخلي.
تاسو لا پیغامونو
ما دا پیغام دی افغانستان ولسته غو نه کړی دا چې کومه کومه راځي دې بشاره او ته خو یې چاره او ترسه چی نه دی رسیدلی دې جمی ته وګورو دې یخ ته وګورو دې کړی دې ولسته وګوره دا خو لا کوم ته اسلام کې د سی کاری د سی غي چې دې یو دولي ګمری په لور خوشالي کې دا لا غل درا باندې غشه قیامت شو زموږ دې بشاره خرګه شو موږ روزمره ژوندګی نو څنګه کولای نو 3000 3000 باندې چا وسو چې څوک به ور واخلي. دا ما پیغام دی دې ولسته باندې ورحمه دې دې افغانستان ورحمه دې ګارته ګوشي. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د ګزاب د لسوري څخه ساسره پایډی کې کېم. ما ژغ باید تاسې د لوړپول چارواکو د امارت لوړپول چارواکو تر غوږو پرې ورسوې. زموږ د ګزاب په لسوري کې دغه موسی چې راځي دا به وزلو او اړو کسانو ته سمنه رسېږي. ټول زورواکي خپل جیبو ته کشي خپل کورو ته وړي. نو ستاسو څخه مداخله ده چې زموږ ژغ در امارت تر لوړپول چارواکو پرې ورسې. السلام علیکم.
وردګ ولایت خاني اړیکې نیولې. زموږ د وردګ ولایت نوم اتیا کرمخ کې د وردګ ولایت په نامه یادېدو. اوس چې کله د اسلامي امارات حکومت راغی زموږ د وردګ ولایت نوم وګرځاوه او د میدان وردګ ولایت په نامه حساب کړ. د اسلامي امارات د رئیس الوزرا نامه دا خواهش ده کلی مگا دی وردگ و ولایت نم سنگا بدل شدی مگا دی وردگ و پرنپوس خلق اوز چه کلا دی رئیس الوزراء دفتر تورشی انا ارتوایی چه دی وردگ و ولایت به نامت که تغییر مرا ولی تا سنگا تغییر را است و دی وردگ و پرنپوس خلق دی چه دا اوز هم به اسلامی امارات که دو لزره پاوز لری یا پا اردو که یا پا سرتیجو که سنگا دی وردگ و ولایت نم اتیا کالا مخ که هم د وردګ ولایت په نامه باندې اوسې د میدان وردګ په نامه کې دا نوم چې کله دی ګرځوي د وردګ ولایت سپینګیری او د وردګ ولایت مشران څنګه چوپه خوله ناستې د دې ټولو نه مې خواهش دی چې د دوی په مقابل کې دی ولکېږي او پاڅون دی او څنګه د وردګ ولایت نوم اتیا کاله مخکې د وردګ په نامه و پلیټون هم د وردګ په نامه دي هر څه هم د وردګ په نامه دي اوس یو څو تنه یو څو کته داسې محدود کسان په میدان کې دا ګرځوي او د میدان وردګ په نامه کې یوه سنه